د مازیګر ټیک سلور بجیری. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو یو بل خبرونه ته ز فریده هوټ سیفی ل خپل همکارانو سره تاسو ته خراغلاستم. په دې خبرونه کې پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه معلومات اوري. د ولسی جرګې اداري پلاوی یا هیئت وایي چې نن نه تنه کاندید وزیران د حکومت لخوا دوی ته معرفي شوي دي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د ایساف ځواکونو د هوایي عملیاتو قومندان منلی دي چې تیره اونۍ د دوی په هوایي حملې کې په کاپیسا ولایت کې اته ملکي کسان وژل شوي وو. په دې اړه مفصل راپورونه اورئ. په خبرونو کې دا اورئ چې یو پاکستاني مشکوک تروریست چې په ګوانتنامو زندان کې بندي دی رسمن له القاعده سره په امریکا کې د حملو او د پاکستان د پخواني ولسمشر پرویز مشرف رف د وجنی په د سیسو کې په لاس لرلو تورن شوه دي. لمړی براشو د افغانستان پیښه. د افغانستان اړوند خبرونه زکیه غیاسی نذیر راوړي.
جمهور رئیس حامد کرزی نن نه تنه کاندید وزیران د باور رای د ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته ورپیژندل. په کابل کې د فرانسې سفیر وایي چې هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې ملاتړ کوي، او د نورستان والی وایي چې د کورنۍ چارو وزارت له یو کال راهیسې په دې ولایت کې سیمه ییزو پولیسو ته تنخوا نه ده ورکړې. پورا کورنی خبرنه. جمهور رئیس حامد کرزی نن نه تنه کاندید وزیران د باور رای د ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته ورپیژندل. د ولسی جرګې لومړی مرستیال عبدالستار خواسی ازادي راډیو ته ویل چې سرایا دلیل د امیر اختیا، حسن بانو غزنفر د ښځو چارو، محمد اسماعیل خان د اوبو او برښنا وزارتونو ته کاندید وزیران معرفي شوي دي، او همدرز وایس احمد برمک د کلیو پراختیا، انجینیر امیرزای سنگین د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ، ډاکټر عبیدالله عبید د لوړو زده کړو، داود علي نجفی د ترانسپورت، حسن عبداللهی د ښاری پراختیا، او انجینیر نجیب الله د فوایدامه وزارتون لپاره کاندیدان دي. ښاغلی خواسی وایي چې د دوو وزیران له استیزا او د څوارلس نور له استجواب وروسته به دوی ته رای ورکړل شي. په کابل کې د فرانسې سفیر وایي چې هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې ملاتړ کوي. نوموړي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د سولې په پروسه کې باید نړیواله ټولنه ملاتړ کوونکی رول ولوبوي.
La communauté internationale peut appuyer.
دوی وایي هغه کار چې نړیواله ټولنه یې باید وکړي له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو لپاره د افغان دولت هڅونه او ملاتړ دی، خو هیڅکله نه شي کولای چې د افغانستان د دولت پر ځای ووسي او خپل مذاکرات پر مخ یوسي. د فرانسې سفیر داسې مهال د افغانانو په مشرۍ د سولې په خبرو ټینګار کوي چې افغان حکومت هم ویلي که چیرې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې خبرې د افغانانو په مشرۍ نه وي نو ښې پایلې به ونه لري. ایساف ځواکونه ومنله چې په کاپیسا ولایت کې د دوی د تیر اونۍ په هوایي حملې کې اته تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. په کابل کې د ایساف ځواکونو د ارتباطاتو مسؤل جنرال بوندای و تیروتنه وبلله او ویل چې د عملیات په مهال دغه کسان داسې کردل لکه وسلې چې لري. دوی تیر اونۍ د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې ووژل شول، او د نورستان والی وایي چې د کورنۍ چارو وزارت له یو کال راهیسې په دې ولایت کې د سیمه ییزو پولیسو تنخوا نه ده ورکړې. د نورستان والی تمیم نورستاني اندېښنه ښیي او وایي دغه پولیس چې شمیر یې له 500 څخاوري که چیرې دوی ته خپل تنخوا اجرا نشي نو دنده به پرېږدي او امنیتي ستونزې به بیا پکې زیاتې شي. اوس مهال د نورستان په دوه سرحدي ولسوالیو برګ مټال او کامدیش کې سرحدي پولیس دنده ترسره کوي. د کورنۍ چارو وزارت تر اوسه په دې اړه سندي ویلي. د کورنۍ خبرنه بهرني خبرونه نورياس نوري وایي.
یو پاکستانی مشکوک تروریست چې په ګوانتنامو زندان کې بندي دی رسمن له القاعده سره په امریکا کې د حملو او د پاکستان د پخواني ولسمشر پرویز مشرف د وژنې په دسیسو کې په لاس لرلو تورن شوی دی. دغه کس چې مجید خان نومیږي په دې تورن شوی چې غوښتل یې په 2002 میلادي کال کې د کراچۍ ښار په یو جومات کې د خپل ځان په الوزولو سره پخوانی ولسمشر پرویز مشرف چې دې جومات د ورتلو نیت درلود ووژني. دغه حمله ځکه ناکامه شوه چې مشرف په دغه جومات کې ظاهر نه شو. څارنوالانو همداراز مجید خان تورن کړی چې پر امریکا د سپتمبر د 12 حملو له اصلي طرح خالد شیخ محمد متصری په ګړه په متحدو ایالاتونو کې در مزکه لاندې د تیلو د ټانکرونو په ډیپو کې د چاودنې پلان ترتیب کړی وو. مجید خان تورن دی چې نوموړي په انډونیزیا کې د القاعده له فعالانو سره په هغو بریدونو کې همکاري کړې چې په نایټ کلبونو، کافیګانو او رستورانونو چې ډیر بهرنیان ورتلل شوي او لسګونه کسان پکې وژل شوي وو. خان چې د امریکا په ختیځ کې په بالتیمور ښار کې رالوی شوی په 2003 عیسوي کال کې په پاکستان کې لنیول کېدو وروسته ګوانتنامو ته انتقال شو او له 2006 میلادي کال راهیسې په دې زندان کې ساتل کیږي. ایران اعلان وکړ چې غواړي په تهران کې د اټومي تحقیقاتو په بډای کې په بټۍ کې په هیواد دننه تولید شوي د اټومي سون مواد ځای په ځای کړي. د ایران د ملي امنیت شورا مرستیال علي باقری نن خبر اعلان ته وویل دغه سون مواد د ځای په ځای کولو په مراسمو کې به ولسمشر محمود احمد نژاد ګډون وکړي. ټاکل شوی چې د ایران ولسمشر به رسمن د یورانیمو د غني کولو لپاره د نویو سنتریفیوژونو د ځای په ځای کولو په شمول په هیواد کې د اټومي پروګرام د پرمختګونو اعلان وکړي. ایران ویلي چې د یورانیمو د غني کولو پروګرام د سوله ییزو مقاصدو لپاره دی خو لویدیز شک کوي چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو په لټه کې دی. د سوریې دولتي رسنۍ وایي ولسمشر بشار الاسد امر کړی چې د نوي اساسي قانون په اړه د ټول پوښتنه یا ریفرندوم د فبروري د میاشتې په شپږویشتمه نیټه ترسره شي. د راپورونو له مخې د اساسي قانون په مسوده کې چې د سوریې تلویزیون په اړه ویلي هغه به خلکو ته د خلکو د حکومت کولو زمینه برابره کړي، هغه عبارت لرې شوی چې په اوسني اساسي قانون کې موجود و. واکمن بحث ګوند د هیواد او ټولنې مشرتابه ګوند ښودل شوی و. لبلی خو د سوریې په مرکزی ښار هومس کې چې د مظاهره چانو پر ضد رژیم ځپونکو عملیات دوام لري، د ګازو په یو پایپلاین کې چاودنه شوې. دا نه ده څرګنده چې دغه چاودنې علت څه و چې ډېرې لوخړې اسمان ته پورته شوې دي. په دغه پایپلاین کې له یولسو میاشتو راهیسې چې د بشار الاسد رژیم پر ضد پاڅون پیل شوی، تر اوسه څو ځلې چاودنې شوې دي. په هومس کې د حکومتي ځواکونو عملیات چې نن پرله پسې دیارلسمې ورځې ته داخل شوي، په ترڅ کې د بشري حقونو د فعالانو په وینا سلګونه کسان وژل شوي دي. دغو فعالانو دغه راز ویل چې د رژیم ځواکونه په هومس کې پر هغو سیمو د توپونو ګولۍ ولي چې ویل کېږي وسلوال یاغیان پکې فعال دي. د دغو بریدونو په نتیجه کې په ښار کې برېښنا او مخابراتي خدمات قطع شوي. راپورونه وایي د رژیم ځواکونو د زغروالو وسیلو په ملاتړ د دمشق پر ځینو برخو هم یرغل پیل کړی. سړکونه یې بند کړي، کورونه تلاشي کوي او خلک نیسي. د مصر پوځي مشرانو ظاهرا په یو اقدام کې د مظاهره چانو هغه غوښتنه چې قدرت باید ډېر ژر ملکي حکومت ته وسپاري منلې او د مې میاشتې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره وروستۍ نیټه ټاکلې ده. دا به له هغه مهال راهیسې چې پخوانی ولسمشر حسن مبارک د ډیموکراسۍ پلوي مظاهرو په نتیجه کې له قدرته لرې شو، لومړی ځل وي چې په دې هېواد کې د جمهوري ریاست انتخابات ترسره کېږي. د مصر پوځي شورا مخکې څرګنده کړې وه چې د دې امکان نشته چې دغه انتخابات د جون د میاشتې له پای د مخه ترسره شي. د مې په میاشت کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په ترسره کې دوه سره به کاندیدان شپږونی وخت ولري چې خپل ځان لپاره کمپاین وکړي. تر اوسه شاوخوا لسو کاندیدانو د جمهوري ریاست د څوکۍ د ګټلو لپاره ځانونه کاندید کړي. اخوان المسلمین ګوند چې د پارلمان ډېرې څوکۍ په لاس کې لري ویلي چې نه غواړي د جمهوري ریاست څوکۍ ته خپل کاندید معرفي کړي. او د روسیې امنیتي ځواکونه وایي چې دوی د اسلامي یاغي ډلې هغه مشر وژلی چې په موسکو کې په ناکامې تروریستي حملې تورن شوی و. د راپورونو له مخې د یاغیانو مشر ابراهیم خیل داودوف چې په سالې هم مشهور و، د تېرې فبروري د میاشتې په یولسمه د روسیې په شمالي قفقاز سیمه داغستان کې د پولیسو په عملیاتو کې وژل شوی دی. په دغو عملیاتو کې د درېو نورو وسلوالو د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی. داودوف په هغه لیست کې شامل و چې د روسیې فدرالي پولیس په موسکو کې د نوي 2010 میلادي کال د ورځې ځان وژونکې حملې تنظیمولو په خاطر تعقیبوي. د راپورونو له مخې دغه حمله وروسته له هغې ناکامه شو چې بم د داودوف پر میرمنې د انتقال په مهال وچاودید او ووژل شو. دا ورې سات مهم خبرونه.
دا ازادي د رادیو د چې هر ورځ د سهار لو بجو د مخم ترو بجو په منځنۍ څپه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. افغان ولسمشر پاکستان ته په سفر زی د رمان خبرونه په سر کې په همدې اړه معلومات اوري. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د ایساف سوکونو د هوایی عملیاتو قومندان منلی چې تیرونه د دوی په یوه هوایی حمله کې په کاپیسا ولایت کې ته ملکی کسان وژل شوی وو. د افغانستان د پولیسي جرګې اداري پلاوی وایي نن نه تنه کاندید وزیران د حکومت لخوا دوی ته معرفي شول. د نورو مطالبو ترڅنګ د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام هم لرو. تاکل شوی چې جمهور رئیس حامد کرزی پاکستان ته ولاړ شي او د دې سفر په جریان کې به هڅه وکړي چې پر پاکستان فشار راولي تر څو د افغان طالبانو له مشرانو سره د اړیکې ټینګولو لپاره زمينه ورته برابره کړي. د دې سفر په اړه فرشتي جلالزئی د روچرز خبری آژانس د راپور په استناد معلومات راټول کړي.
جمهور رئیس حامد کرزی سبا پاکستان ته ځي. لوړ رتبه افغان چارواکو روچرز آژانس ته ویلي چې پاکستان ته د ولسمشر کرزی د سفر یو هدف له وسوالو طالبانو سره د سولې د رواني پروسې چټکول دي. پاکستان ته په افغانستان کې د سولې د هلو ځلو لپاره د یوه عمده اړخ په توګه کتل کیږي. داسې انګیرل کیږي چې اسلام آباد پر افغان طالبانو د نفوذ خاوند دی. یو افغان چارواکي رویټرز ته ویلي، موږ هیله لرو چې پاکستان به زموږ ترمنځ د یوې رښتینې لیدنې لپاره زمینه برابره کړي، څو د خپلې ستونزې لپاره د حل لاره پیدا کړو. دې چارواکي ټینګار کړی چې د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول د کویټې د شورا له مشرانو سره د کتلو لپاره د زمینه برابرې دو هیله لري. افغان چارواکو ویلي چې پاکستان د دوی اندېښنو ته کمه توجه کړي او تر اوسه د سولې د هڅو په ارتباط په پوره اخلاص همکاري نه ده کړې. البته پاکستان له دې انکار کوي چې وسلوالو طالبانو ته یې په خپله خاوره کې ځای ورکړی او د کویټې د شورا په شمول په دغه هیواد کې د طالبانو د هر ډول رهبري شورا له موجودیت څخه انکار کوي. په افغانستان کې د سولې د عالي شورا د مشر برهان الدین رباني تر وژل کېدو وروسته د دواړو هیوادونو روابط ډېر خړ پړ شول، ځکه افغان نوري د دې پیش مسؤلیت د پاکستان د استخباراتو پر اداره ور واچو او اسلام آباد په شدت دغه مسله رد کړه. د جمهور رئیس ویاند ایمل فیضی رویټرز ته ویلي چې ولسمشر کرزی به د دې سفر په ترڅ کې د روابطو د لا ښه کېدو هڅه وکړي او د پاکستان له جمهور رئیس آصف علي زرداري سره به وغږیږي. د کارپوهانو په باور افغان حکومت له دې سره چې په قطر کې د طالبانو لپاره د یوه دفتر د پرانستل کېدو او له امریکایي چارواکو سره د هغوی د خبرو ملاتړ کوي، د پاکستان او سعودي عربستان څخه هم په دغه پروسه کې د هر اړخیزې همکارۍ تمه لري. لوړ رتبه افغان چارواکو چې نمونه یې نه دي اخیستل سوي رویټرز ته ویلي چې جمهور رئیس حامد کرزی به له طالبانو سره د خبرو لپاره د ملاتړ جلبولو په خاطر د پاکستان د حکومت د اپوزیسیون له مشرانو او هلته د یو شمېر مطرح مذهبي ډلو له رهبرانو سره وګوري. دواړه ولسمشران به همداراز د ایران د جمهور رئیس محمود احمدی نژاد سره په یوه درې اړخیزه غونډه کې د تجارتي روابطو او په سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د همکاریو پر پراختیا بحث وکړي.
پاکستان ته مو د افغان ولسمشر د سفر په اړه د فرشتي جلالزئی معلومات واوریدل. فرشتي د پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه د نورو معلوماتو لپاره د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له ویاند جانان موسازی سره هم مرکه کړې ده.
جمهور رئیس حامد کرزی سبا ځي پاکستان ته او رپورټونه وایي چې دی به پر پاکستانی چارواکو فشار راولي چې د طالبانو له مشرانو سره د حکومت لپاره د کتلو او د کښېنستلو زمینه مساعده کړي. نو آیا د افغانستان حکومت داسې کومه ځانګړې ډله په پام کې لري چې دوی غواړي مثلا پر پاکستانی چارواکو له هغوی سره د لیدو کتو او د خبرو لپاره فشار راولي؟
د نړیوال سفر اسلام آباد ته سفر کوي او هلته په دریواله هوادونو ترمنځ هغه اړیکې همکاري چې موجود دي د هغو په لاس پراختیا باندې د هغو په لاس توصیه باندې به خبرې اترې سره کېږي. مفصلې چې په هغه کې البته د توریزم سره مبارزه شامله ده، په سیمه کې د اقتصادي همکاري او د اقتصادي نړیوالې خبرې دي د دریواله هوادونو ترمنځ. او د دې په څنګ کې به د افغانستان ولسمشر په طبیعي شکل باندې د پاکستان اسلامي جمهوریت ولسمشر او نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې د هڅو په اړه باندې هم دوه اړخیزه خبرې کوي چې موږ دائم ویلي دي چې د پاکستان اسلامي جمهوریت د افغانستان د سولې په هڅو کې او د افغانستان د سولې په پروسه کې په مجموع کې ډېر یو کلیدي نقش لري او موږ هیله منو چې دغه همکاري او ملاتړ به د پاکستان د افغانستان د خلکو او د افغانستان د دولت سره وي، ترڅو موږ وکولای شو نه یوازې په افغانستان کې د خپل اصولو په اساس کې کامیاب شو بلکې د همدې لارې وکولای شو په ګاره باندې د پاکستان اسلامي جمهوریت سره هغه ستونزې چې اوس د تروریزم او د بې امنیتۍ په نتیجه کې پاکستان کې رامنځته شوې دي هغه هم کراري سره په ګاره باندې هواري.
څنګه کولای شي د افغانستان حکومت په پاکستان فشار راولي؟
اساسي ټکی د افغانستان لپاره نه یوازې نن، نه یوازې سبا، نه یوازې په تیرو څو اونیو میاشتو کې، بلکې په تیرو لسو کلونو کې دا ده چې د افغانستان حکومت په افغانستان کې، په پاکستان کې، په ټوله سیمه کې سوله غواړي او سوله او امنیت په سیمه کې د پاکستان په شمول باندې نه شي راتلای، مګر دا چې سوله او امنیت او ثبات افغانستان کې ټینګ شي. نو دغه موقف په اساس باندې د افغانستان تل پاکستان ته نورو ګاونډیو هیوادونو ته په خاص توګه پاکستان ته د دوستۍ مخه ګاونډیتوب همکاریو لاس باندې کړی ده، ځکه چې سوله او امنیت نه یوازې په افغانستان کې، نه یوازې د افغانستان د خلکو برحق غوښتنه ده، بلکې د سیمې د امنیت، د سولې او د ثبات لپاره یوه اساسي اړتیا ده. د همدې دلیل په اساس باندې ده چې موږ د پاکستاني چارواکو سره دا خبرې تل مطرح کړې دي او هغه سفر چې تقریبا دوه اونۍ مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر کابل ته کړی و هغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې د یوې نوې مرحلې پیل وه او موږ هیله منو چې د دغه سفر په جریان کې به هم ولسمشر کرزی او د پاکستان ولسمشر سرواکي دا فرصت په ګډه باندې سره ولري چې د سولې په برخه کې همکاریو باندې اقتصادي همکاریو په برخه کې همکاریو باندې او فلا نږدې اړیکو باندې پرمختګ سره وکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جانان موسازی و
راپور زمر قضاوت ستاسو
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د ایساف ځواکونو د هوایي عملیاتو قمندان منلی چې تیرونی د دوی په یوې هوایي حمله کې په کاپیسا ولایت کې اته ملکی کسان وژل شوي دي. مایک ویګستن د حمله یو تیروتنه بللې او د وژل شوو کسانو له کورنیو سره یې غمرازي ښودلې ده، خو په عین حال کې د دې پیښې په اړه د افغان دولت او نړیوالو ځواکونو ترمنځ په دې اړه اختلاف موجود دی چې آیا دغه عملیات لافغانز وکونو سره په همغږي او تفاهم سره شوي وو او کنه.
که څه هم د ناتو ځواکونو د هوایي عملیاتو قمندان ومنله چې په کاپیسا کې د دوی په پوځي عملیاتو کې اته ملکی کسان وژل شوي، خو یې دغه عملیات له سیمه ایزو افغان ځواکونو سره په همغږي ترسره شوي وو. د ایساف د هوایي عملیاتو قمندان مایک ویکستون چې د پیښې په اړه د څیړنیز پلاوي مشر هم و، په کابل کې په دې اړه په یو خبري کانفرانس کې د وژل شوو کسانو له کورنیو سره غمرازي وښودله. نوموړي چې د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل، د دوی د څیړنو له مخې په دغو کسانو وروسته له هغې دوه بمونه غورځول شوي چې د ځینو نښانو له مخې پرې د مخالفینو ګمان وشو.
دا پریکړه چې پر دوی بمونه وغورځول شي له دې عمله شوې وه چې دوی غټان ښکارېدل، داسې ښکارېدل ته به وایې چې وسلې لري، او داسې ډله ډله کېدل چې افغان پولیسو او ایتلافي ځواکونو ته ترېنه خطر احساس کېده. قومندان اندېښمن و چې دوی خو د حملې لپاره په ښه حالت کې دي، نو یې د بمونو غورځولو لاره ونیوله، خو له ډېره بده مرغه چې دا د دې درې اته ځوانان وو.
دغه اته کسان تیرونی د کاپیسا د نجراب ولسوالۍ په ګیوانه کلي کې وژل شول چې جمهور رئیس حامد کرزي هم وژنه په کلکه وغندله. که څه هم افغان چارواکي وژل شوي کسان ماشومان بولي، خو دای صف دغه چارواکي ځوانانو بلل. د یوې پوښتنې په ځواب کې مایک ویکستن څرګنده نه کړه چې د وژل شوو کسانو کورنۍ ته به څه تاوان ورکړ شي، خو دای وویل چې د سیمې د خلکو سره د مرستې لپاره به د دې سیمې سړک پوخ شي. د نوموړي په وینا د عملیاتو هدف په سیمه کې د وسلو او مهماتو کشفول و چې سیمه ایزو پولیسو پکې برخه لرله، او یو ورځ مخکې د کاپیسا د ملي امنیت یا استخباراتو مسؤول ته هم په اړه خبر ورکړ شوی و. خو پخوا تر دې هغه افغان پلاوی چې کاپیسا ته د پیښې د څیړنې لپاره تللی و یا د عملیات خپل سرې بللی و. په دې پلاوي کې د ملي امنیت یا د استخباراتو د عمومي ریاست استازي جنرال فاروق رسنیو ته وویل دغه عملیات د دوی له مخالفت سره سره شوي و.
د کاپیسا په دې ولسوالۍ کې د فرانسوي ځواکونو عملیات له افغان امنیتي ادارو سره په همغږۍ نه و شوي او په خپل سر شوي و. آن د ملي امنیت او عمومي ریاست ورته ویلي وو چې د عملیات دی نه کیږي، خو بیا هم فرانسویانو کومه توجه ونه کړه او په خپل سر یې عملیات وکړل.
په کاپیسا کې د تو ملکی کسانو وژنې په ولسي جرګې کې هم د وکیلانو غوسه راپارولې ده. د دې جرګې لخوا د کورنیو چارو د وزیر بسم الله محمدي د استیضاح کولو د پریکړې یو علت همدا پیښه ښودل شوې. که څه هم ملکی کسانو ته د مرګ ژوبلې د رسېدو له امله د ناټو ځواکونو په عملیاتو د افغان حکومت په ځانګړې توګه جمهور رئیس حامد کرزي لخوا په بیا بیا انتقادونه شوي، خو دغه ځواکونه وایي تر خپله وسه په جګړې کې د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت وایي چې نن نه تنه کاندید وزیران د حکومت لخوا دوی ته معرفي شوي دي. د دې جرګې لمړی منشي عبدالستار خواسی ازادۍ رادیو ته وویل چې په دې کاندیدو وزیرانو کې یو شمیر نوې څېرې هم شته، او یو شمیر هغه کاندیدان دي چې د ولسی جرګې په مخکنۍ دورې کې د باور رای نوې ترلاسه کړې. دا چې دا کاندیدان څوک دي، څومره کاري وړتیا لري، او ولسی جرګه به هغوی ته څه وخت د باور رای ورکړي، په دې اړه له ښاغلي خواسی سره نسیم شفق مرکه کړې ده.
کراتو وایست د کابینې د پاتې غړیو د معرفي کېدو په اړه چې آیا دغه د باورۍ د ترلاسه کولو لپاره تاسو ته معرفي سوي دي او که معرفي سوي دي څو تنه او څوک دي په دې کې؟
د کابینې غړي چې پخوا سرپرستان و او دوه وزارتونه چې هغوی برحاله وزیران درلوده د هغو په عوض هم دوه کسان معرفي شوي دي چې دفتر سریا دلیل د صحت عامه وزارت نوماند، حسن بانو غزنفر ښځو د چارو وزارت نوماند وزیره، محترم دکتر عبیدالله عبید د لوړ زده کړو وزارت ته نوماند، محترم وایس پرمک انکشاف دهات وزارت نوماند، محترم دکتر نجفی د ترانسپورت وزارت نوماند، محترم حسن عبداللهی د ښار جوړونې وزارت نوماند، محترم امیر صاحب اسماعیل خان د اوبو او برښنا وزارت نوماند، امیرزای سنگین د مخابرات وزارت نوماند، انجینر نجیب الله اوجان د فواید عامه وزارت نوماند، نختن زواد نن دولس بجې ولسي جرګې دارالانشا ته معرفي شوي.
بله جناب خواسي صاحب، په دې کې خو ځینې داسې څېرې هم شته چې مخکې ځل هم دوی ولسي جرګې ته معرفي شوي وو خو ونه توانېدل د باور رایې ترلاسه کړي. آیا د ولسي جرګې غړي به دا ځل دوی ته د باور رایې ورکړي؟
باید یادونه وکړم چې پخوا ولسي جرګه کوم وکیل صاحبانو چې هلته حضور درلوده او فعلا ولسي جرګه نوې ولسي جرګه ده او تقریبا دوه سلو نه زیات نوي وکیل صاحبان راغلي دي. کیدلی شي چې د دوی د برنامو او د طرحو په هکله دوی قناعت وکړي او د دوی وړتیا د اړوند وزارت په رابطه وګوري، پس لږ نه بیا د باور رایې خواته ورځو.
بله جناب خواسي صاحب، تاسو په تیر ځل یعنې پنځلسمه دوره کې هم د ولسي جرګې غړی او د ولسي جرګې منشي واست. دغه کسان چې تاسو ته د کاندیدو وزیرانو په توګه معرفي سوي تر ډېره دوی سره آشنا یاست، په مجموع کې څنګه د دوی وړتیاوې څومره وړ کسان دي ستاسو په باور؟
تاسو پوهېږئ چې موږ دا ټول محاسبات یعنې کوو یا ټول قضاوت مو چې وي هغه د بودیجې مصرف وي، یعنې د وزیر وړتیا او نو وړتیا د دوی د انکشافي بودیجې په مصرف کې معلومېږي. زه فکر کوم چې په دې کې داسې نوماند وزیران شته چې هغوی وړتیا د دوی لري او بعضې د دوی جدید معرفي شي ولسي جرګې ته، چې هیله مند یم چې دوی هم کامیاب شي او په خپلو چارو کې موفق او کامیاب اوسېږي تر څو چې وسو کولی جبران ویجاړ افغانستان ته څه لاسته راوړنې ولري، وطن مو آباد شي او خلک مو هوسا شي.
بله ښاغلی خواسي، د ولسي جرګې یو شکایت یا یو انتقاد په حکومت همدا و چې دا سرپرست وزیران دي چې وزارتونه اداره کوي. اوس چې دغه کسان دغه نوي د کاندید وزیران معرفي سول چې په دې کې یو شمېر نوي څېرې هم سته، نو تاسو به صبر عجله وکړئ دوی ته د باورۍ د ورکولو په برخه کې؟
البته تاسو ښه په جریان کې هستئ چې ولسي جرګه د رؤساو کمیټه لري او د رؤساو کمیټه د اجندا او د تعیین صلاحیت لري. موږ مخکې له دې نه ډېره مهمه اجندا لرو چې هغه د استیضا او د استجواب اجندا ده. تاسو پوهیږئ چې د ولسي جرګې مهمه او اساسي وظیفه د حکومت پر چارو نظارت ده چې د استجواب او استیضا د نظارت یو مهمه برخه تشکیلوي. دې لپاره موږ تر بل یک شنبه پورې البته خپل اجنډا لرو، کېدای شي چې تر بل یک شنبه پورې به دا محترم نوماند وزیران د دوی د برنامه او د کاري پلانونو د طرح کولو نه ورسې جرګې ته، بیا به زه د باور رایې خواته.
یعنی د هوت یا کب د میاشتې شپږمې نه وروسته؟
بله بله بله.
د افغانستان د ولسي جرګې البته عبدالستار غواسی د افغانستان د ولسي جرګې لومړی منشي او چې ازادي راډیو خبریال پښتنو ته ځواب وایي او وی ویل چې نن ورته نه تنه کاندید وزیران د حکومت لخوا معرفي شوی دي. په دې کې یو شمیر هغه وزیران دي چې په خوا یې البته کاندید وزیران چې رای نه وی ګټلې او د بیا دوباره معرفي شوی او یو شمیر نوې سیري هم شته. په هر حال په دې اړه به د ازادي راډیو پر اتلونکو پروګرامونو کې دا چې دي وزیرانو ته رای ورکول کیږي د کاندیدانو ته او که څنګه معلومات به واوري. بلخوا په داسې حال کې چې له شاوخوا یوې نیمې میاشتې را په دې خوا د بشر د حقونو په خپلواک کمیسیون کې د یو شمیر کمشنرانو څوکۍ خالي دي او تر اوسه یې کمشنران نه دي ټاکل شوي. د مدني ټولنو یو شمیر غړو پرون له ولسمشر کرزي سره په کتنې کې یو ځل بیا د دې کمشنرانو د ټاکلو په برخه کې اندېښنه څرګنده کړه. د جمهوري ریاست د معلوماتو له مخې ولسمشر کرزي هم منلی دي چې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د کمشنرانو په ټاکلو کې به د مدني ټولنو له غړو سره مشوره وکړي. دا چې دغه کمشنران ولې تر اوسه نه دي ټاکل شوي او علت څه دی، د جمیلې ظریف په راپور کې به واورو.
د جمهور ریاست چارواکي وایي دا چې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون کمشنران ولې تر اوسه نه دي ټاکل شوي. لامل یې دا دی چې مدني ټولنو دغو پوستونو ته د کاندیدانو لست تر اوسه دوی ته نه دی سپارلی. د جمهوري ریاست یو ویاند حامد علمي د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر کرزي د سه شنبې په ورځ د مدني ټولنو له یو شمېر غړیو سره په لیدنه کې یو ځل بیا د بشر د حقونو د کمشنرانو د ټاکلو په هکله مشوره وکړه. ښاغلی علمي وایي کله چې د دغو کمشنرانو لست دوی ته وسپارل شي جمهوري ریاست به یې هم په ټاکلو کې ژر اقدام وکړي.
انشاءالله موږ کوشش کوو چې تازه تازه ترسره کړو. دقیق وخت خلک مشکل دی ځکه چې ټول موږ ته مربوط دی، دوی ته مربوط دی، دوی لیسنه چې لوي کوم څو کسان لیسنه دي. خو بیا د هغوی له سند کسان ټاکل کېږي، خامخا باید یو څوک یو مرجع ورسره انټرویو وکړي، مرکه وکړي او وګوري چې رښتیا دوی باوردار کسان دی چې موږ وویل چې رښتیا په دې مسله کې دوی تجربه لري. دوی داسې په کوم شرایط چې ذکر شوی دی، په کوم صفات چې ذکر شوی دی، په هغه صفات کې دوی موصوف دی که نه، او بیا هغې نه رسما کمیسیون خوشحاته معرفي کوو.
شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې د هغو نهو کمیشنرانو له ډلې چې کاري دوره یې پای ته رسېدلې وه، ولسمشر کرزي د پنځو تنو کاري دوره تمدید او د پاتې درېو یې تمدید نه کړه. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون د هر کمیشنر کاري دوره پنځه کاله ټاکل شوې چې دوی هم خپله پنځه کلنه دوره پوره کړې وه. خو د یو شمېر مدني ټولنو غړي بیا د دغو کمیشنرانو په ټاکنه کې پرونوالي باندې ټینګار کوي او وایي چې باید دغه کسان د پاریس د اصولنامې له مخې وټاکل شي. د مدني ټولنې د پراختیا مرکز مشر ډاکټر محمد سعید نیازی چې د سه شنبې په ورځ یې له ولسمشر سره لیدلي ازادۍ راډیو ته وویل چې باید د دې کسانو په نیولو کې د نورو دولتي چارواکو په شان کوم معیار په پام کې ونه نیول شي. ښاغلي نیازی یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې باید د بشر د حقونو نوي کمیشنران زړور، په بشري حقونو باورمند، د بشري حقونو په برخه کې د لس کلنې کاري تجربې لرونکی او په کومې سیاسي ډلې پورې تړلی کس نه وي.
نورو وزارتونو نورو دولتي مقامات او قانونو چې کله ټاکل کېږي د جمهوري ریاست نه معمولا داسې یو رقم د امتیاز په توګه بعضې یا مثلا تنظیمونو ته یا اقوامو ته یا اشخاصو ته د امتیاز په توګه ورکول کېږي. دا دوه ځلې چې موږ ولسمشر صاحب ته ولاړو، زموږ هدف دا و چې د اشخاصو د افرادو لیاقت او شایستګي ته دې وګوري او دا د امتیاز په توګه دې چا ته ورنه کړي.
ډاکټر سعید نیازی وایي چې ژر به د دغو کمیشنرانو لست جمهوري ریاست ته ولیږي. هغه د اندېښنې په داسې حال کې څرګندې کړې چې په لس هاو نورې مدني ټولنې هم شته او بېلابېل نظرونه لري. د 2009 شاهین قولی اردو لخوا د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ بېوزلو خلکو سره د ژمنیو موادو د مرسته کولو په اړه د ازادي راډیو خبریال سمیع الله غوښتون ریپورت لري.
د فیض آباد ولسوالۍ سلګونو کورنیو د خوراکي توکو مرستې ترلاسه کړې. د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ د څلورو کلیو پر اوسېدونکو 209 شاهین قول اردو څخه کم 40 تنه خوراکي توکي وویشل. د 209 شاهین قول اردو د درېیمې لیوا قمندان جنرال غلام فاروق احمدي وایي په شمال کې د درېیم ابتکار له پوځي عملیاتو څخه وروسته دوی په هغو سیمو کې چې خلکو عملا د خپلو امنیتي ارګانونو سره مرسته کړې ده او د خلکو مرستې موږ ته قوت راکوي چې د خپلو ټولو امکاناتو څخه په ګټه اخستلو د خلکو د سوکالۍ او د هغوی د ښه ژوند کولو لپاره د سیمې د اوسېدونکو د اړتیا له مخې د پوځي عملیاتو پر ځای پراختیایي او د بیا رغونې پروګرامونه پلي کړو. جنرال احمدي وایي چې له جملې څخه یو هم د خلکو سره د ژمني موادو مرسته کول دي.
امروز ما مقدار 39 تن مواد خوراکه که شامل تقلم مواد است امروز با 4 قریه ولسوالی فیض آباد
لس قلمه خوراکی توکی چنه دشتنه کی ننی دی جوزجان ولایت فیض آباد ولسوالی د افغانیه، ترکمنیه، ازبکیه، عربیه کلیو څلور سوه کورنیو ته ویشو. چهره کورنۍ 25 کیلوګرامه وریجې، 25 کیلوګرامه غنم، لس کیلوګرامه لوبیا، لس کیلوګرامه نخود، لس کیلوګرامه غوړ، لس کیلوګرامه دال نخود او یو کیلوګرام تور چای ترلاسه کوي. د فیض آباد ولسوالۍ خلک په داسې حال کې د خوراکي توکو مرستې ترلاسه کوي چې د دغه ولسوالۍ زیاتره کورنۍ د روان کال د یخنۍ د فصل په اوږدېدو سره د ژمني موادو د نشتوالي له ستونزو سره مخ دي.
موږ د فیض آباد د ولسوالۍ د شخنۍ افغاني د کلي قلو اردو د خواسه موږ ته مواد توزیع کیږي. دا توزیع کوي موږ ته انشاءالله غریب خلکو ته ورکوي. کم تم هر شي چې هغه دوی خپل کار دی. زه خوشحاله یو چې سرکړه ژمی بېخي وشو. زه مواد غذایي هم کم بود دي او د مواد مواشي پلوړونو ازغونم ډیر کم بود. سوالي خار کال موږ د درو میاشتو یا د درو میاشتو ازغ ټولوي. شش کال تقریبا د 15 میاشتو چې مې وشته.
یوان سی چل دانه امیتو تپلګ از وزه گوش گشنگی از همه چیزا بسیار وضعشان خراب و من از بین رفته. خب ما از دولت خود
دی فیض آباد ولسوالی دوزبکیا کلی ملک وای چې د ژمنی مواد د نشټوري لواج د دوی د سیمه یو شمېر ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. له دولت هیلمن شو چې خپل مرستې د زیات کړي تر څو د فیض آباد ولسوالی بې وزله کورنۍ له ژمې څخه ژوندي وبزي. دوه سوه نم شاین قلوردود صد مخه هم د چمتال، چاربولک او د شولګر ولسوالۍ پر بې وزله کورنیو دوه څلوېښت تنه خوراکي توکي وویشل. جنرال غلام فاروق احمدي په راتلونکي کې د دوه سوه نم شاین قلوردو د مرستو رسولو تر پوښښ لاندې نیول شوې سیمې هم په ګوته کړې چې د چاربولک ولسوالۍ د بیسپایکال، ششپایکال او د البوز غره په بې وزله کورنیو چې تر مخه د یوه ټاکلي پلاوي لخوا مستحق پیژندل شوي دي سل تنه خوراکي توکي ویشي.
سمیع الله غوښتون و راغلو د خپرونې دوهمې نیمایي ته. د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پروګرام لرو. هندي سوداګرو ویلي چې له ایران سره د سوداګرۍ په برخه کې د نوو تړونونو له لاسلیک کولو سره سناسه مخالفت کوي. په دې اړه به هم واورئ چې ولې خوس نوري اس نوري راغلې د مهمو پیښو لنډیز وړاندې کوي.
افغان ولسمشر حامد کرزی نن نهه تنه کاندید وزیران د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره ولسي جرګې ته ور وپېژندل. د ولسي جرګې لومړي منشي عبدالستار خواسي وویل د دو وزیرانو له استعضا او د څوارلسو نورو له استجواب وروسته به دغو نویو وزیرانو ته د باور رایې ورکړل شي. په کابل کې د فرانسې سفیر وایي هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي او نړیواله ټولنه باید د ملاتړې رول ولوبوي. ایساف ځواکونو تایید کړه په کاپیسا ولایت کې د تېرې اونۍ په هوایي حملې کې اته ملکي کسان وژل شوي دي. د ناتو یو چارواکي دا یوه تېروتنه وبلله او ویل د عملیاتو په مهال په وژل شوو د وسلوالو ګمان شوی و. د نورستان والي وایي د کورنیو چارو وزارت له یوه کال راهیسې په دې ولایت کې د سیمه ییزو پولیسو تنخواوې نه دي ورکړي. یو پاکستانی مشکوک تروریست په ګوانتنامو زندان کې بندي دی. رسما له القاعده سره په امریکا کې د حملو او د پاکستان د پخواني ولسمشر پرویز مشرف د وژنې په دسیسو کې په لاس لرلو تورن شوی دی. ایران نن اعلان وکړ چې غواړي په تهران کې د اټومي تحقیقاتو په تاسیساتو کې په هیواد کې د ننه لومړني تولید شوي د اټومي سون مواد ځای په ځای کړي. د سوریې دولتي رسنۍ وایي ولسمشر بشار الاسد امر کړی چې د نوي اساسي قانون په اړه د ټول پوښتنه یا ریفرندوم د فبروري د میاشتې په شپږویشتمه نیټه ترسره شي. د مصر پوځي مشرانو ظاهرا په یوه اقدام کې د مظاهره چانو هغه غوښتنه چې قدرت باید ډیر ژر ملکي حکومت ته وسپاري منلې او د مئی میاشتې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره وروستۍ نیټه ټاکلې ده. د روسیې امنیتي ځواکونه وایي چې دوی د اسلامي یاغي ډلې هغه مشر وژلی چې په موسکو کې په ناکامې تور روسي حملې تورن شوی و.
د ورکو عزیزانو او دوستانو پروګرام پر روانه خبرونه کې مهیروي خو تر هغې د مخ راپور لرو. په کونړ کې د مرکزی روزنتون ودانۍ جوړه شوې ده او ګټه اخیستو وړ ګرځېدلې. دغه ودانۍ په دوه پوړونو کې البته جوړه شوې چې شپاړس خونې او نورې اسانتیاوې لري. ټولې پرې دوه لکه او دېرش زره امریکایي ډالره لګېدلې چې په کونړ کې ولایتي بیا رغونې ډلې لخوا ورکړې شوې دي. د دغې ودانۍ پرانیستونکي غونډې ته د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري ورغلی او په اړه یې لنډ معلومات راکوي.
د روزنتون د ودانۍ پرانیستونکي غونډې ته د شهیدانو، معلولینو او ټولنیزو چارو وزارت معین واصل نور مومند هم راغلی و. هغه په خپل وینا کې وویل افغانستان کې تیرو او روانو جنګونو په زرګونه افغانان وژلي او ټپیان کړي دي چې اوس مهال کورنۍ او ماشومان په بدو حالاتو کې ژوند کوي او دغه حالاتو په یتیمو او بې سرپرسته ماشومانو ډیره بد اغیزه کړې ده.
درویش دوله د خطر سره مخامخ ماشومان مونږ په افغانستان کې لرو چې هغه د پاره بیل بیل برنامه پروګرامونه لرو او یا روزنتونونه لرو. د دې روزنتونونو په کونه روزنه کې تقریبا شپږ زره ماشومان دي او د درې سو نه زیات معلمین او پرسونل لرو چې
هغه ول دوی هڅه کوي چې د نړیوالو مرستې را جلب کړي سو په جنگ نو کې ځانمنو شو کسانو سره مرستې وشي.
جنگونو په تاثیر شوی باید کور ته جوړ کی باید دوی سره نقدی مرسته وشي. څوک چې استعداد حرفوي زده کړ لري هغه سره حرفوي زده کړی وشي چې خود کفا شي په خپل خو درېږي سرک ورته جوړ شي برق ورته جوړ د خلکو لا د ګداین اخلاصي.
خاغلی واصل نور وویل دوی په روزنتونونو کې د زده کوونکو لپاره لازمی اسانتیاوې لري.
د ماشوم لپاره هیڅ نو مشکل نه لرو. څه شي چې دوی ضرورت لري باید دغه دویشتم باب نه ورته واخلي مونږ ورته مجرای ورکو.
د کونړ والی فضل الله وحیدی د ټولنیزو چارو وزارت چارواکو ته ډاډ ورکړ چې کچیرته دوی غواړي چې په دغه ولایت کې بې سرپرسته او یتیم ماشومان ته کار وکړي نو هر وخت له کوم ویرې پرته کولې شي.
الحمدلله ز تاسو ته ډاډ ورکوم چې هر نو پروژه هر نو کار چې د کونړ په ولایت کې تاسو د دې ګلالي ماشومانو لپاره غواړي چې وکړي هیڅ ممانعت پکې نشته، هیڅ اخلال څوک نشي کولای، هیڅوک پکې مداخله نشي کولای. موسسات تشویق کې یوناما دلته شته، پی آر ٹی شته، یو سی آئی ڈی شته، اداره شته، هیڅ دا مشکل کاری نشته. تر اوسه پورې مخالف د کونړ د مکتب دروازه نه ده ماته کړې، یو مکتب هم په کونړ کې نه ده سوځول شوی.
په کونړ کې د شهیدانو، معلولینو او ټولنیزو چارو رئیس مولوی عطا الله نوري د جوړې شوې ودانۍ په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دغه ودانۍ د پی آر ٹی ټول لګښت دوه لکه شپږ زره نهه سوه اتنوي ډالر دی. په دوه پوړو کې جوړه شوه چې شپاړس اتاقونه لري، یو توامخوري لري، یو اشپزخانه او د دې برسېره اووه تشنابونه لري، چې دا د درې نیم سوه یتیمانو زده کوونکو دپاره جوړه شوې ده، چې دې کې به تدریسي چارې د هغې په مخ باندې وړل کېږي.
د روزنتون یو زده کوونکي نظیف الله ازادۍ راډیو ته د ودانۍ د جوړېدو په اړه خپله خوښي داسې څرګنده کړه:
زما نوم نجیب الله، د اسد آباد مرکزی روزنتون د نهم ټولګي شاګرد یم. موږ په ډېر خوښ یو چې دغه شانې ودانۍګانې موږ ته جوړې شولې او موږ ته ډېر سهولت شو. مخکې د دې نه به دلته ودانۍ نه وه، کوټې وې راڅڅېدلې، به سیمپونه به دوه یو ځای ناست، یو سیم به درس یو به بل سیم درس یو. اوس ډېر الحمدلله هغه مشکل حل شوی دی، اوس ډېر خوښ یو.
کونړ یو سرحدي او لری پروت ولایت دی چې ډیری یتیمان او بې سرپرسته ماشومان مرکزی روزنتون ته تګ راتګ نشي کولی، او خلک وایي چې د زده کړو له نعمت څخه بې برخې پاتې دي. نو په کار ده چې د ټولنیزو چارو د وزارت مسؤلین د دغو کسانو تعلیم ته هم پام وکړي او په ولسوالیو کې هم دې ته ورته روزنتونونه جوړ کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم په روانه خبرونه کې وروسته راپور په نوی ډیلی او تبلیسی کې د اسرائیلیانو پر ضد له چاودنو وروسته اسرائیل تهران تورن کړ. هندي سوداګرو له دې وروسته له ایران سره د سوداګرۍ په برخه کې د نوو تړونونو له لاسلیک کولو سره سناسه مخالفت وکړو. له دې چاودنو وروسته د هند او ایران تودې تجارتي اړیکې متاثره شوې دي. احمد شیبر د موضوع تفصیل راوړي.
پر ایران د لویدیځو هیوادو د بندیزونو سربیره هند تل هڅه کړې ده چې له تهران سره نږدې تجارتي اړیکې ولري، خو د هند د تجارتي ټولنې مشر وایي په نوې ډیلي کې له وروستیو بمي چاودنو وروسته چې تهران پرې تورن شو، ډېر څېړونکي له ایران سره د نورو تجارتي اړیکو مخالفت کوي. د تایلند په مرکز کې د نوې ډیلي تر چاودنې یو ورځ وروسته چاودنه وشوه. له چاودنې وروسته یو ایرانی ونیول شو چې یوه پښه یې قطع شوې ده. پولیس وویل چې دغه سړي چاودیدونکي مواد انتقالول چې وچاودېدل. د تایلند یو امنیتي چارواکي رویټرز رانس ته وویل کوم چاودیدونکي مواد چې په بنکاک کې چاودلي وو هغه سي مواد دي چې په نوې ډیلي کې ترې کار اخیستل شوی وو. د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې هم یو چاودنه د سېشنبې په ورځ شنډه شوه. اسرائیل د دوشنبې په ورځ ایران او د ایران ملاتړې وسلواله ډله حزب الله تورن کړل چې په نوې ډیلی او ګرجستان کې د اسرائیل ډیپلوماتان په نقشه کړي دي. ایران په دې چاودنو کې لاس لرل رد کړي دي. د هند کورنیو چارو وزیر چیدام بارام د سېشنبې په ورځ په نوې ډیلی کې د دې چاودنو په اړه وویل: موږ فکر کوو چې دا چاودنې د څلور پنځو ثانیو تر منځ د هغو چاودیدونکو موادو له امله وشوې چې د اسرائیلي ډیپلومات په موټر پورې شنتي وو. نو دا ښکاره ده چې یوه سم روزل شوې کس دا چاودنه کړې ده. داسې دلیل هم شته چې باور وکړو چې هدف د اسرائیلي ډیپلومات میرمن وه. نو دلایل څرګندوي چې دا یوه تروریستي تر اوسه هند د متحده ایالاتو او اروپا په څیر پر ایران بندیزونه نه دي لګولي. لویدیځ واړي چې د دې بندیزونو له لارې پر ایران فشار راولي څو له لانجمن اتومي پروګرام لاس واخلي، خو په داسې حال کې تر اوسه نوې ډیلي د تیلو د ترلاسه کولو لپاره له تهران سره تجارتي اړیکې ټینګ ساتلې دي. د هند د وریځو د ټولنې مشر د دوشنبې په ورځ څرګنده کړه چې د هند په مرکز کې د یوه اسرائیلي ډیپلومات پر میرمنې برید به له ایران سره پر تجارتي اړیکو ناوړه اغېز وکړي، او د وریځو له درکه به د یو سل او پنځوس میلیونه ډالرو په ارزښت د پیسو د ورکړې ستونزه نور هم ستونزمنه کړي. وی جی سیتا رویټرز رانس زیاته کړه یو شمېر سوداګر د وریځو د خرڅلاو له لارې د پیسو د ترلاسه کولو ستونزه په ایران کې لري، او اوس به د چاودنې مسله فضا نور هم خړه پړه کړي. د نوموړي په وینا البته هیڅوک نه غواړي چې پیسې بایلي یا پیسې چیرته د کومې مسلې له امله بندې پاتې شي. د هند سوداګری وزارت غواړي چې په راتلونکو یو دوه اونیو کې ایران ته یو لوی تجارتي هیئت واستوي څو دا مسله وڅېړي چې څرنګه د دواړو هیوادو ترمنځ سوداګري پراخېدای شي. خو په دې اړه د رویټرز اژانس په وینا د هند سوداګری وزارت توضیحات نه دي ورکړي.
د تا بهیر کبا په یاد یم
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ د دې بیان د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو هم خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه، اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه داس یو تلیفوني پیغام هم لرو چې یو شخص د ځان په حق لمونږ ته معلومات لیکلي دي او وی دي چې له کورنۍ څخه ورکشوي دی. د دې په څنګ کې د تاسو یو ایمیل هم را رسیدلی دی او ډیر نور داس تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي د ازادي رادیو اوتومات ماشين ته زنګ ووهئ، هلته خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ. په دغه پیغام کې اول خپل نوم اخلئ، ورپسې د هغه چا نوم اخلئ چې لټوئ او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره له یاده مه باسئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورکشوي عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. گرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 15. ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو د پروګرام په پیل کې راځي چې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور موږ ته رالیږلی دی او ویل دی چې په پاکستان کې له خپلې کورنۍ څخه نه درکه شوی دی. راځي چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زما لس کاله کېږي چې زه پاکستان له حجکین نه ورک شوی یم. زما خپل نوم قدیر دی، پلار مې اسلم دی، زمین دی، بدل نوم التحاد دی، بدل نوم مشتاق. زه د پاکستان له حجکین نه ورک شوی یم. خپل د ماماګانو کورنۍ مشاغونه مې دي، حاجي حسین، منصفي، حمیدالله، احمد. خو زه اوس په افغانستان کې یم. زما به اعلان کړ زما پلار اسلامي اوري کورونه مې اوري ماماګان یا نور کلم دوستان زما اوري. زما تلی په دې موضوع شمېره باندې تماس ونیسي 0 3 3 3 2 3. بله شمېره ده 0 8 3 3 2 5 5 8 8.
تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
ګران اوردونکو تاسو ل ازادي رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته وګاست. اوس راځي چې هغه یو ایمیل ولولو کوم چې مونږ ته ایمل جان ل کابل را لګلې ده. د خپل ایمیل کې لیکي چې د دوه هم سنفیان له دغه څخه نادرکه شوې دي چې د یو نوم محمد نذیر ورداګو او د بل نوم سید عبدالرزق. په کال 1988 کې د بغلان ولایت د پلیخومری د معدن له مکتب څخه فارغ شو او نور حوال ترینرم. او فقط هم نور ویلی شم چې محمد نذیر د دندیغوري له ورداګو څخه راته او عبدالرزق د بامیان څخه مسافر وو. که دوی زما دغه ایمیل اوری نو لطفاً ما تا پا دیش میره تلیفون مکری. دما دی تلیفون شمیره ده 0999 یاو ات دری شپاک د تلیفون شمیره به اور بیا وایم 0199928 3 شپاک. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، تاسو د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته غواګاست. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
زه محمد نعیم خبرې کوم. زما یو ماما ورځ دی چې محمد زرین نومېږي، د پلار نوم یې نورالدین دی. په افغانستان کې د بغلان ولایت د بنو د ولسوالۍ د قریه اربیشه اوسېدونکی دی. تقریبا 4-5 کاله کېږي چې د باجوړ د پاکستان د باجوړ ایجنټۍ څخه ورک شوی دی. د هغه په هکله هیڅ معلومات نه لرو. که چیرې څوک د هغه په هکله معلومات لري او یا هغه خپل زما آواز اوري او یا د ده ملګري او دوستان، نو ماته په دغو شمېرو زنګ ووهئ. 0 9 9 1 8 6 4. بله شمېره ده 0 9 2 8 9. لسزره امریکایي ډالر جایزه لري. والسلام، به احترام.
زمانو مشهور بیتاب او زما یو ورور چې اصلا مینې شفت الله مشهور په شاعر بیتاب دی، د ملا عبدالمالک زوی دی. 4 کاله کېږي چې له خپل کور نه درته شوی دی. که د ده په اړه هر څوک معلومات لري او یا د خپل غږ وي د انساني همدردۍ له مخې موږ سره په دغه شعر افته مال شي. 0 5 5 4 6. بله شمېره ده 0 9 8 4 1 6 1.
محمد انور حمیدی محمود عمر ده کابل قلعه کی تقریبا لس کال کی ایران نه ورکته دی. تر مقصد شاید دوبی و دی کورنۍ کې پلار او مور یا کور ورته درسو په انتظار کې دی. که څوک د ده په اړه معلومات لري پلان دې شمېر دې زموږ سره د پاړکې کې چې پر 0 5 4 6 4 4 9. شمېر یې ورې بیا تکراروم 0 5 4 6 4 4 9. بل شمېره ده 0 5 5 9 0 5 2 2 1.
زان عبد الله د ورزکه د ولایت د سید آباد ولسوالۍ د سالار د کلی اوسېدونکی یم. زما مام چې بسم الله نومېږي او د ترخینې د کلی اوسېدونکی دی. تقریبا د 3 کاله کېږي چې لا درکه شوی دی. که چېرې زما غږ اوري یا چا ته معلومات وي په دې نمره دې تماس ونیسي. زما د تلیفون نمبر دی 0 9 9 3 2 2 0 0. شماره بیا تکراروم 0 9 9 3 2 2 0 0.
زه ملا جان د ملنګ زوی قاری شمټي اوسېدونکی یم. زما تره غلام حسن د عبدالعالم زوی قندهار هلمند ولایت ته تللی و 5 کاله دمخه. د په هکله موږ څه معلومات نشته. که د ده څوک معلومات لري نو په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهئ. 0 8 5 5 4 9 5 9. بله شمېره ده 0 8 4 9 0 3 5 3 0 5 4 9 5 9.
السلام علیکم، مانم صدام دی کوټه ته خبرې کوم. ما دی اکا زوی دی نم اسمت الله دی چې دا 8 کال کېږي چې ورک دی. یا دی خپله دا غږ اوري یا د دندې والانه اوري. په دغه شمېره دی موږ ټلیفون کې 0 3 2 1 1 8 0 0. وسلام.
زه دریم د اروزګان ولایت مرکز چرینکوټ قریه خرما څخه خبرې کوم. زما یو د اکا زوی ورک دی چې نوم یې مجلود دی. دا 3-4 کاله کېږي چې پته یې نه ده معلومه. نو که هر چا ته معلومات وي په دې شمېره دې ما ته زنګ ووهي 0 5 4 4 8 4 3 9 6. یو ځل بیا 0 5 4 4 8 4 3 3 9 6. هر چاته معلومات وي په دغه شمیره دې ما ته زنګ وي.
زه عزت الله د حاجي غلام سرور قضی د افغانستان د هلمند ولایت ازادي څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی د نور محمد په نامه دی، د 8 کاله کېږي چې ورک دی. اداره کوي که هر چاته معلومات یا ور معلومی نو په دغه شمیره دې موږ ته زنګ وي. 0 1 9 9 4 4. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه سکیتلا فاروق د کندهار شاته خبري اړتیا ولیدم. زموږ یو ورک دی چې نوم یې محمد علي او خدیانان سره مشهور دی، او د پلار نوم یې نیاز محمد دی. محمد نبی او حضرت علي د ورونو نومان دي. د کندهار ښار د سمیسار د ارتزو د کلي اوسېدونکي دي. دولس کاله کېږي چې د هرات پر لین یې موټر چلاوه. موټر یې پیدا شو خو دی نه ده راکړه. موږ ته د مرګ او ژوند په اړه معلومات نشته. که چېرې دی زما غږ اوري او یا د ده په اړه بل څوک معلومات لري، نو د مهربانۍ له مخې دې پر دغو شمېرو اړیکه ونیسي. 0 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ولایت دا برمل ولسوالۍ د انګوراډې څخه خبرې کوم. زما ماماګان دي چې 25 کاله کېږي چې هیڅ دره کې نه راتلایي. زما د ماماګانو نومونه دي امیر جان، سایمی، اسماعیل، داود، زادران، منګال، مالک، اسدالله، فرید، شزرګل او رحمت الله. کدای زما غږ اوري او زما او دا دوی ملګری زما غږ اوري. نو ما تا دا په داشمیره ټلیفون وکړو 0 2 9 4 8 4 0 بل شمیره 0 2 9 4 8 4 0 کدای زما غږ اوري او یا دا دوی د سپوتان زما غږ اوري نو دا ورغی لمخره مونږ ته په داشمیره ټلیفون وکړو. شفیق وزیر، پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ انګوراډا، د ازادي رادیو نه ډیره مننه.
السلام علیکم، جناب محمد نبی د هلمند ولایت د جاجو کلی د امام خان د جاجو کلی د ویل دره د کوچ د امام خان د کلی د دین کای مال خپل نن د جاجو محمد پاتا او جما د ورن نن د قرآن پروار د محمد د پلا د تخنه محمد نبی او د ورن نبی د پلا نه کیلا ما د غورو د محمد نبی د ته نه کله کی د کلی کنه دره کړي نو څه پاتا نه څه د دې ما زه غواړم چې د دې ما زه غواړم چې د دې شمره په دې نه ځنی سپر و سپر در و دو ن سلور ن و او بله شکره با سپر و سپر پینجا در و سلور اتا یو او بله شکره با سپر و سپر سلور اتا سلور پینجا شپاز در شپاز سده رشنه این سلوی تیم.
السلام علیکم، زامر عبدالرحمن د کندوز ولایت د توبرکاش لیکلی اوسیدونکی ستاسو سره په تماس کې یم. زه تاسو ټولو د ازادي د رادیو کارکوونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زما زوی په نامه د عبدالرحمن د شهزاده زوی او د ورونو نومانی دی میرانزه، الله، امان الله، مدازیم. دا څلور کاله کېږي چې دی نادره کړی د ایران په خوا باندې تللی دی او هیڅ په معلومات او پته یې نه لګېږي. او زما د تلیفون شمیره ده 0 2 8 4 3 2. بیا شماره تکراروم 0 2 8 4 3 2.
زه تاج محمد د کوټ خروټ آباد ته دا خبره کوم چې زما یو ورور د احمد په نامه دی، د 2 3 کاله کېږي نادره کړی. کله د پاکله څوک معلومات لري یا دی دا زما آواز په خپل اوري، ما ته دې پر دا ټلیفون شمیره زنګ ووهي 0 3 0 3 8 5 3 8 1 0. ټلیفون شمیره یو وار بیا تکراروم 0 3 0 3 8 5 3 8 1.
الو، زه کایر د روزګان ولایت د راوت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما ورور دی محمد ولی نومېږي، ادوکه نادرکه دی که هر مسلمان رو په اړه معلومات لري یا دی خپل زموږ غا ورې زموږ سره دې پتا کا چینه تماس ونیسي زموږ د ټلیفون شمېره ده 0 واریا 0 3 5 یو نیوی وسلام.
السلام علیکم. زه نور محمد د سپین بولدک ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو دا کار زوی دي اخترجان لیزي ته زما دخوا کمزورې دي یو 0 5 0 3 درکه دي ټلیفون نمبر 0 5 2 3 5 ټلیفون نمبر یو وار بیا وایم 0 5 2 3 5.
یا زادی د رادیو نه سلام وړاندې کوم. زه شمع د خوست ولایت نه زما زوی د عبدالله په نوم عبدالله نومېږي. دا اووه کاله کېږي چې پاکستان کښې نادرکه ده. که هر چا ته معلومات وي یا په جیل کښې یا په بندیخانه کښې یا د بله کومې لارې نو په دغه شمارو تماس یې زما سره اړیکې ونیسي 0 5 3 2 9 5 5 3 6. دویم نمبر یو بیا تکرارم 0 5 4 8 5 5 1 0. که هر چا جر او دزه معلومات ما ته راکړو زه د خوست اوسېدونکی شاه محمد نومېږم. د ده په سر باندې 50,000 روپۍ زه ده ته زیری ورکوم د هر طرفه ځي. وسلام.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ 0 0 4 2 2 1 4 1 5. ګران اوریدونکو، محترمو دوستانو، د نن ورځې د ورکو شوو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي. که نه وي خیر، بیا هم تاسې کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه او همداراز SMS-ونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ملټوئ. که د نن ورځې دغه پروګرام مو په ازادي راډیو کې نه وي اورېدلی، تاسې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. زموږ پته ده ازادي راډیو .org او یا هم ازادي راډیو .com. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.
کا رات شور اور شنگار جوڑتا بیا پلی جشن بنگڑی کا رات شور اور شنگار جوڑ کا بیا خوری زلفی کم سے کزال نوے سنگار جوڑ کا تو رش پکا سبا سبا تو رش پکا سبا گنے گنے تا گنے گنے تا گنے گنے تا گنے گنے تا